پند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شه او احمد زیم تاسو ازادي رادیو وري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ټاکل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چاري رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې له ارک څخه په خبرو شوې خبر پانه کې ویل شي چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ولور پوری پلاوی په مشرۍ نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیايي پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل. د خبر پانه لمخې نو وړ د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه ماري سیمې ته په سفر و چې د مراسمو کې ګډون وکړي. د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوې. د غازو د دغې څخه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 340 کیلومتره د افغانستان په خوره کې غزول کیږي. د غازو دغه نلې کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لارې پاکستان او هند ته غزول کیږي، د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي. تمه ده چې د غازو دغه ستر نلې کې به په افغانستان کې په زړګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم به د هیواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای ترلاسه کوي. د ټاپي پروژه ملي چارې سولسیزي په افغانستان کې دریدلې چې نامنی و اومده خړ بلل شوی و. د امریکا د ولسمشری مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوری پالو پر کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د دوهې د موافقې لپاره انتقاد وکړ او هغه تر ټولو کمزوري موافقه وبلله. میرمن هاریس د ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دیوبل پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. میرمن هاریس ویل چې د ټرمپ اداري هغه مال دی په خبره لیوي تورسي ډلې طالبان سره مستقیمي خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شوه. د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 9مه لاسلیک شوه. د عراق امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوه. د عراق امنیتي ځواکونو رسنیز دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا ولس بجو د هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار تر اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې رنګواله معلوم کړي او هیڅ یې ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلای. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرو ولسمې رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملي کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالات هڅه کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن ویشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پای ته ورسوي. ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني که نه په ځواب کې ویل چې د حکومت دا هڅې پیل کړي دي. متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکراین ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د حملو اجازه ورکړې که نه زړه نازړه وو، ځکه دا اندېښنه وي چې جګړه به لا پراخه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تېره اونۍ له لویدیځو هېوادونو وغوښتل چې د بندیز پای ته ورسوي. لا ایره لا هغه وروسته بیا چې اسرائیل له پاوز ومنله چې په لویدیځ غاړه کې د پوځیانو په ډزو کې خایي و امریکایي فعال وژل شوی. امریکایي جګپوړو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لویدیځ غاړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د ایسنوریسکي اکل وژل یو پیښه وه، خو د بارنۍ چار وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر ربیټ استن هغه بې دلیل او د نتوجه وړ پیښه یاده کړه. او رسته خبرم د کرکټ له ډګره د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیالي نن په دریمه ورځ عمله لوبي پراته پای ته ورسیده. د راپور له مخې د هند په ګریدر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربه بلل کېږي نن سهار یو ځل بیا سخت باران وشو چې له کبله په دریمه ورځ هم د لوبه چې له دوشنبه ورځې راهیسې پلان شوی ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلای شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکلو نوماندانو ناندري په دې اړه خبرونه کوي ووري. او نن د سپتمبر ولسمه پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کاله پوره شو. په په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نورو ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیریغه ته زه دا اته کاله کې راځم درمخم د تخور او اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو د خپل مناظرې پر مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترین معاملې او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونالد ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره ګریډلې سره مذاکره وکړو د افغانستان په خوانی حکومتې شاکړه. خو ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکایي ځواکونو وتلو د پروسی په بینظمۍ تورن کړه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوه تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بیلابیلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوي. د ډیموکرات ګوند نوماندي کاملا هریس په خپل سیال ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترین تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو تر ټولو کمزورې هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معامله ګر معرفي کړ. انده د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزورې وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لیوي ترهګرې ډلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ له طالبانو سره لسه وی هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزن او په خبره له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نو موري وویل چې له طالبانو سره سوي هوکړې مشروطه وه او د دغه هوکړې لمخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله ای توګه وتلی وای. ټرمپ د هوکړه ډیره ښه بولی او زیاتوي چې کدا بهیر مرحله ای تر سره سوي وای په افغانستان کې به د 15 میلیارد ډالر په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this, 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 and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای، خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کمالا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه. له دې وروسته د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوه له هوکړه په سرغړونو تورن سوي، خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بیلابیلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شو. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماریسی مکه جوړ شو. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس الوزرا په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپونه وایي چې ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارمندنې او اقلیم په برخه کې ډېری ګټې لري. نور جزئیات د سړک ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف په کې برخه اخیستې و. مولا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل:
دا هغه ورځ ده چې د ډیر حکومتونو راهیسې د دې ولادت کې ولادت دي. ډیر خبرونه مشکلات بشر
د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګنن په خپل ایکسپانه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس لاله غونډه سره وصل شوی و، وویل د دغه مهمو پروژو په لیکیدل نه وازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې ترڅنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت وایي ان سبی الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز د کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه:
د دې اقتصادي عاید نه بر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لاره هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه هم بله فائده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېر ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل:
ټاپي پروژې په اخلاق زمو نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغه سي خوشبینه دي همدغه سي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای سي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځوي سي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 300 کیلومتره اوږدې نلیکې او 340 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوې د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوری نظام پاکستان افغانستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یوم د خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړې ترګریزو بریدونو 30 کال پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور لوتکی يرغمل کړي او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغه بریدونو نږدې و مې شروع ست د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل. اولته شل کال جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکې اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده او یا ل سیمه افغانستان بیا پر امریکا نور لویدوز اهداف د ورته بل بریټ ویره پر زیده. اسد الله الدین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کړی دی.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکه يرغمل او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پر وکړل.
All the other is a blocked down.
بریټ کوونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو درې مالوتکې په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورمه يرغمل شوې الوتکې پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2901 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواهه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې له بریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگټن د ملي دفاع په پانتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده د محل د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندې ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تک سره او نتیجه کې وایي ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته داسې سرغوګی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه ای و. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې و د 2011 کال د می په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ابتابات کې وواژه.
د 11 ستمبر 2001 د واقعې نورسته درويس کال تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسف زاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهري وجلو د شبکې د پټکو په ظاهره لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسف زی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه ل القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زور زیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړی.
دا وخت القاعده یو ایدئولوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځنی خلګي ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیل لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډېر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کېږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخلي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوای بلل شوی و. د تیرې اگست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر د 12مې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستانه د بریدونو خطر موجود دی. د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ دفعه کولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهدافو لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوې ده یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا او متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتي مسایلو کې برخه لري، او د هم د دینه ماسیو د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لري ساري او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل د محل په ایران کې پټ دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د طالبان یو لوړپوړي غړي چې موده وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې په کې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمه او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته. د امریکا ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مرسلې کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون وکړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونې ښایي لدی سره مرسته وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکښ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. د ټلویزیونی مناظره چې د IBC شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خبره شوه ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی و نو په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس وه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسۍ او چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره خپل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې ادارې کې په متحده ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان یې زیانمن کړي دي. د غیر قانوني ان کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن بریښېد ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ترامپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ترامپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 کلن فدرالي قانون یې لغوه کړ او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و او په استفادې خپل سیال ولم سو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږیږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ترامپ څرګندونې چې ویلې دی به پکې بریالۍ وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ترامپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یو مارکسیست وبلله او هغه تورن کړ چې په واک کې 3 کاله پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلان نه دی پټاګه کړی. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیباوه او هغه دا چې رای ورکونکو ته ځان وروپیژني او هغه ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکونکو له څه باندې 1/4 برخه 59 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هارس چې یوازې وونه د مخه د ډیموکراټانو لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راڅرګند شو، تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یو مرکه یې کړې ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هارس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هارس د خپلې پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنه کړل. اتاویا کلن ټرمپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هارس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز یې نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په اوو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هارس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله ښه کاندید یا کاندیده ده. د هارس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هارس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهاری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وي، د کندهار ترڅنګ د نور ولایت اوسیدونکي هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د عصري ماشینونو پر تک سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاری شریخ خلا هم په پخوانی دودیزه بڼه جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي.
یاره خپل کې چندان نه ستاده برکو د ماشين شریخ خوړلو د ماشين د شریخ سره موږ ډیر خوړې کړو ډیر کلچر ډیر.
د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار شهر په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبد الله جان چې د کندهار د میرویس منی وسیدونکو دی او هر ورځ ل خپل ملګری سره شکاپور دروازې ته د شریخ خړول لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زړه اته کال کې راځم در مخه د تخور او وسبارسي عادت چې شایسته شریخ دی معنا راځو د دې هغه شریخ ته راځو اوس موږ ما جانیا نه راځته دي چې دا شریخ ته نو په دې راغلي دا شریخ
کنداری شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمند وسیدونکو خان محمد چې د کنداری شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
دا نه چې راځو ترازو خو مخازم ترازو شپه ته وځه ګرمې په موسم کې
صدر څنګه کېږي خو مې ځي وخړل.
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، ل شیدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخو پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینواله لري د ازمر شریخو دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیخه مینواله لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو، د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو، پکښې کې بل د شه سرم کوشش کو چې شه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخو سیزن دی، بیا نو آزاد ډېره وخت پر شریخ جوړو، بیا په لده وسره شروع په بیا په لده و شریخ دواړه یې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي الک یا چبی او د غلسکولو او یخ کولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګه او یخ کې وهی ترڅو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه شوی او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
تاسو یې اوس برقي ماشینان وسایل وته لږه هغه کې ډیر وسا جوړیږي. وختي موږ په دا لاسي جوړو یا غنو یې خیو مالګو بل یو انسان بغیر د ورځو سره مصرف اوس برقي ماشینان وته لږه چې دی ورواچو بنزین کې بعد په خپل یو شریخ شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخې په کوزدو ودونو او د خوشی په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشی او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio مخکې تر دې